په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه بجه شوې ده. زه شاهین بنیر یم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري ګړی کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمو وړاندې راپورونو تبصرې لرو. زمونږ اوونیزه خپرونه جمهوریت او تاندیهي دې به هم اورئ. کولمبي د بروار کاکړ نه د دې وخت خبرونه
دمړای دا مهم خبرونه سر ټکی د کوټي شار په هزار گنجي کې 14 لټ تر لږ شپږ ستنه وجل دي. افغان طالبانو دا وکړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې په ارزي ډول د ځینو مشرانو نمونه د بندیزونو له تور لیست ایستلې او د ملګرو ملتونو عمومي منشي خبرداري ورکړي چې په لیبیا کې حالات ډیر خراب شوي. اوس بشپړ خبرونه. د کوټي شهر په هزارګنجي سیمه کې نن یوې 14 لږ تر لږ شپاړس تنه وژلي او شاوخوا ډیر شي نور ټپي کړي دي. د کوټي د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال رډي ته ویل داسې ښکاري چې دا 14 د ریموټ کنټرول په وسیله سوي او باردي مواد په یو موټر کې شودل سوي وو. د ویل چې په وژل سو کې 8 تنه د هزاره قبیله وګړي دي او په ټپي سو کې هم زیاتره د دې قبیله کسان دي. د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی او وزیر اعلی جام کمال امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په دې پېښه کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیسي. چا تر اوسه د دې ذمهواري نه ده منلې. افغان طالبانو دا وکړی دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې په عارضي ډول د ځینو مشرانو نمونه د بندیزونو له تور لیست ایستلې دي. د طالبانو ویان ذبیح مجاهد بیګا مشال رادیو او افغان اسلامي اژانس ته تایید کړه چې د دې امنیت شورا په قطر کې د طالبانو مذاکراتي ډلې ته ویلي دي چې نمونه یې له لیست ایستل شوي. نوموړي نور تفصیل نه دی ورکړی خو طالبانو ته نږدې سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي چې د امنیت شورا دا ګام له پنځو دایمي غړو سره تر مشورو وروسته کړی دی. طالب سرچینو ویلي چې په لومړي سر کې بندیزونه یوازې د نهو میاشت لپاره لرې سوي خو وینا یې شایي موده یې وغځول سي. امنیت شورا او دایمي غړو د طالبانو د دې ادعاو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر وایي په قبایلي سیمو کې یا د لسمینیا یا کالدانی د مخنیوي او د ناروغانو د درملین لپاره ګامونه پورته کړي دي. هشام انعام الله پرون مازګر په پېښور کې د صوبی له سرکاري ډاکټرانو سره تر غونډې وروسته مشال رډي ته وویل په قبایلو کې شاوخوا 28,000 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي. نوموړي وویل ډاکټرانو ته یې 30,000 ستنې ورسپارلې چې د ناروغانو علاج وکړي. د روغتیا وزیر وایي د لسمینیا ستنې یا د روغتیا نړیوالې ادارې په وسیله درآمد کړي دي. د جنوبی وزیرستان سرکاري ډاکټر رحیم نواز وای د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر هشام انعام الله زیاته کړي چې په خیبر باجوړ او شمالي وزیرستان کې هم سلګونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. پاکستان پیپلز ګوند د احتساب قومي ادارې نیب ته درخواست ورکړی دی چې د پېښور چټک بس پروژې په اړه دې پلټنې وکړي. د یاد ګوند مخکښ اخونزاده چټان د 1 اپریل په ماښام مشال رډي ته وویل دوی په دې پروژه کې د ځنډ او زیات لګښت په اړه احتساب غواړي.
څو عرب نه د دې خرچو وختله احتکام ونه کړې شو ښار هغه نقشن ټوله تباه او برباد کړي ده. د دې وجې نه موږ هغه صوبایي کیبینټ او خپل درخواست وړاندې کړو چا چې دا دومره لوی نقصان د پښتنو وکړو د پېښور وکړو هغه کسانو د هغه ذمهدار کسانو ته د دې د تعینو کړي شي او هغوی ته دې سزا ورکړي.
د پېښور چټک بس پروژه د تحریک انصاف صوبایي حکومت په 2018 کال کې پیل کړی و او اعلان یې کړی و چې په شپږو میاشتو کې به یې سرته رسوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د طالبانو تر ګواښ وروسته د اپریل پر 18 په افغانستان کې خپل فعالیت ځنډولی دی. د سره صلیب د رسنیو مسؤل روبین واودا مشال رادیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخت بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې تر څو یې د کارکونکو امنیت مسله نه وي هواره سوي. واو دا زیاته کړه چې هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې هواره کړي. طالبانو تیر ورځ په افغانستان کې د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو بندیز اعلان کړ او د دې ادارو د کارکونکو د امنیتي ضمانت له ژمنې ووتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندوی ټولنې خپل فعالیت په سم ډول نه ترسره کوي. بیان ذاتوي چې سره صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره د خپلو فعالیتونو په اړه کړی وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونو ګوتریس خبرداری ورکړی دی چې په لیبیا کې حالات ډیر خطرناک شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو ملاتړ لرونکي لیبیایي حکومتي ځواکونو او د یوې ملیشي د کمانډان د ځواکونو ترمنځ د پلازمینې ترابلس پر نیولو جګړه دوام لري. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال سازمان د اپریل پر 11 وویل چې په تیرو شپږ ورځو کې پلازمینې ته نږدې لږ تر لږ 45 کسان وژل شوي او 216 تنور ټپې شوی دی. یاد سازمان ویلي چې په زرګونه کسان له دې سیمې تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټري انتونیو ګوتریس خواست کړی دی چې اوس هم وختسته باید جګړه ودرول سي. روس، مصر او متحده عرب امارات د ملیشي د کمانډان په مهمو ملاتړو کې دي. په سودان کې د ولسمشر عمر البشیر تر لری کولو وروسته درې میاشتنۍ بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د رویټرز اژانس په وینا د سودان د دفاع وزیر اوز ابن عوف د اپریل پر 11 نو وخت ویل چې په هیواد کې به تر درو میاشتو بیړنۍ حالت وي او له ځایي وخت سره سم به د شپې له لسو د سهار تر څلور بجو پورې پر ګرځېدلو بندیز وي. اوز بن عوف تر دې وړاندې پر سرکاري ټلویزیون د عمر البشیر د لری کولو اعلان وکړ او ویل چې هغه اوس په یو خوندي ځای کې دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به له احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 142 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 142 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ او یا پیسې او 160 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 195 روپۍ او 195 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 55 پیسې او 38 روپۍ او یا پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 15 شپېته پیسې او 30 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 301 ایراني ریال په پاکستانی روپی خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلیریش ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم شل، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي. د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 142 روپۍ شل پیسې خستل کیږي او 142 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ او یا پیسې او 160 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 195 روپۍ او 195 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 38 روپۍ 55 پیسې او 38 روپۍ او یا پیسې. یو سعودي ریال 30 روپۍ 15 شپېته پیسې او 30 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 301 ایراني ریال په پاکستانی روپی خسته کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلیریش ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم شل، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په کوټه کې به می 14 14 کسان وجدي او نور ګنښ مېره ټپيان کړی دي. افغان طالبان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورای د ځینو مشرانو نمونه د بندیزونو له لیست ایستلی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلو په ګډون په ټولو صوبه کې د لشمانیسس یا کالدانی ناروغي ضد اقدامات کړي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان وایي د قبایلو د حقونو لپاره چې څوک هم غږ پورته کوي ورسره ملګرتیا ته تیار دی.
ایف سی آر قانون خلاف د دې هر څه خلاف موږ لګیا یو چې زما په اواز څوک هم سره متفق کیږي زما سره قرارې چلو ته تیار.
د باجوړو سیدونکو وایي د وزیر اعظم د اعلان باوجود په ګڼو سیمو کې موبایل انټرنیټ نه دی بهر شوی. بزرګونو
آبادی ده خو دلته د انټرنیټ سهولت نشته.
د خزو پاړه ځنګړي خبرونه تاندې هلي هم در خبرو په جمهوریت خبرونه کې د پاکستان د بارنیو چارو په تګلارې بحث اوري در پای د مشال ریډیو سره. اردوونکو ورزو د بلوچستان پلازمینې کویټه ته چرته چې په سبزی منډی کې په یو ومی چودنه کې تر اوسه شپاړس کسان وجلي او خواوشا دیرش کسان ټپیان شوي دي. په دغه اړه باندې تازه معلومات له کویټې ایوب ترین شریک کړي دي زموږ د ملګري پامیر ساحل سره. راځئ چې وایو ورو چې دغلته سه چارې روانې دي.
په دغه چاودنه کې تر اوسه پر شپاړس کسان وژل شوي دي او دېرش کسان چې دي هغه ټپیان دي. په وژل شوو کې د اتو کسان چې دي هغه د هزاره قبیلې سره دي. دغه ډول دېرش کسان هم وژل شوي دي او عادي وګړي هم په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ چې کوم زخمیان دي هغه د کوټ په بولان میډیکل کمپلیکس هسپتال، په سیول هسپتال او په شیخ زاید هسپتال کې دا وخت درملنې لاندې دي. خواته حکومت چې دی هغه د پیښې وروسته په کوټه ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. څنګه علم خندې د کوټې د ډي اچ عبدالرزاق چې ما سره خبره وکړه نو هغه وویل چې نن د جمعې ورځ د لمخه هم د کوټ پر مساجد او امام بارګاو باندې امنیتي ګامونه سخت کړي وو، خو د پیښې وروسته نور ګامونه چې دي او هغه پورته کړي دي.
صحیح. او ترين
د جمعې د لمانځه پر ما
د دې حمله ذمہواری خو چانه د منل تر اوسه پوری
چانه د منل د پولیسو سره چې د دې په دې اړه خبره وکړه نو دوی ویل چې دوی تر اوسه د پلټنې کار پیل کړی دی. دا نشي ویلی چې په دا بازارګېټ کې کوم چاودنه شوې ده. هغه لمخه په هلته په یو موټر کې یا بس کې د پټ کړه شوې بم وو یا هلته چاودېدونکي مواد ایښول شوي وو، خو د پلټنې کار روان دی. دوی دا وایي چې داسې بریښي چې د دې چاودنې هدف چې وو هغه د هزاره قبیلې خلک وو.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
افغان طالبانو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یې د ځینو مشرانو نومونه د بندیزونو له تور لیست ایستلي دي. دا خبره د طالبانو دوه ویاندانو بیګا مشال ریډیو او افغان اسلامي ایجنسی ته کړې. امنیت شورا 15 دایمي غړو او افغان حکومت له په دې اړه د امنیت شورا 15 دایمي غړو او غړو او افغان حکومت له په دې اړه سندي ویلي. په دغه اړه باندې داوود خټک نور معلومات راکړي.
افغان طالبانو داوه کړی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورای په ارزی ډول د ځینې مشرانو نمونه د بندیزونو له تور لیست ایستلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین بیگم مشال ریډیو ته تایید کړی ده چې د امنیت شورا په قطر کې د طالبانو مذاکراتي ډلې ته ویلي دي چې نمونه یې له لیست ایستل شوی. دوی نور تفصیل نه دی ورکړی، خو طالبانو ته نږدې سرچینو افغان اسلامي ایجنسی ته ویلي دي چې د امنیت شورا دا اقدام له 15 دایمي غړو سره تر مشورو وروسته کړی. طالب سرچینو ویلي چې په لومړي سر کې بندیزونه یوازې د نهو میاشتو لپاره شوي، خو په وینا یې ښایي مودی وغځول شي. امنیت شورا او دایمي غړو د طالبانو دې داوو په اړه رسمن څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم تصدیق نه دی شوی. افغان حکومت هم پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. دا خبر پر داسې مهال خپور شوی چې ټاکل شوی روانه میاشت طالب مشران په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو شپږم پړاو پیل کړي. د طالبانو د سیاسي کمیسیون مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د سوارلس کسیزه مذاکراتي ډلې اکثر غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سفري او مالی بندیزونو په لیست کې دي. په مذاکراتي ډله کې شیرمحمد عباس تانکزی، ملا امیر خان متکی، ملا فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا، ملا نور الله نور او نور طالب مشران شامل دي. د همدې بندیزونو له کبله په فبروري کې طالبانو پر پاکستان کې له وزیر اعظم عمران خان سره پلان شوی غونډه لغوه کړه. افغان حکومت هم پاکستان ته د طالب مشرانو د ورتګ پر پلان احتجاج کړی او ویلي ول چې دا اقدام اغیته د مشروعیت ورکولو معنی لري. په عین وخت کې طالبانو په افغانستان کې د سرلنیو عملیاتو پیلولو اعلان هم کړی دی او پرون د سر صلیب نړیوالې کمیټې د اغوی تر ګواښ وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د سر صلیب د رسنیو مسؤول روبین واودا مشال ریډیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخت بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکونکو د امنیت مسله حل نشي. واو دا زیاته کړه چې هڅه کوي دا ستونزه له طالبانو سره د خبرو اترو لاري هوار کړي. طالبانو تیر ورځ په افغانستان کې د سر صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان پر فعالیتونو بندیز اعلان کړ او د دې ادارو د کارکونکو د امنیتی ضمانت لژمنې وتل. طالبانو په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې روان حالت ته په پام سره ځینې مرستندویه ټولنې خپل فعالیت په سم ډول پر مخ نه بیایي او زیاتوي چې سر صلیب او د روغتیا نړیوال سازمان پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له طالبانو سره یې د خپلو فعالیتونو په اړه کړي وي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
په کورم کې د علي شیرزو خلکو او مشرانو د سلورو کسانو د راخوشي کولو لپاره احتجاج پیل کړی دی. دوی په تیندو کې سړک په غاړه ناستې وایي تر څو چې غوښتنه نه وي منل شوې خپل احتجاج له دوام ورکړي. د مظاهره چانو سره د مذاکراتو لپاره هلې ځلې روانې دي. د مارچ په 26 د مرغان سیمې سلور کسان ناپېژندل شوي وسلوالو د ټوپک په زور تختولي وو چې لا هم نه دي خوشې کړل شوي. تفصیل تاریخ ورغزی راکړي.
په کورما کې د جمعې پر ورځ د الشرزو اوسیدونکو او مشرانو د سلورو تنانو د ورکېدو پر دې عمل کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي په تندو کیمپ کې د ساده مرغان روډ سره نږدې په کلو میدان کې ناستي او غوښتنه کوي چې تختول شوي تنان دې زر تر زره رخلاص کړي شي. د تندو ملک نور خان وایي که یاد غوښتنه و نه منل شو نو دوی به په لویه کچه احتجاج شروع کړي.
بیا به روډا بندېږي، بیا درنا کېږي، بیا به بالکل پر امن دے مجھا علاقے امن نہ خر پاؤں حکمات مجھا مطلب
د مرغان ځای مشر نظام خان وای مخ خپل کورونو ته پر دغه خبره واپسی وو چې تر پوځي عملیاتو وروسته وطن لا وسلوالو پاک شو او نور به په امن ژوند تیروي. خود سلور تنانو د ورکېدو د خبره ثابته کړه چې داسې نه دي شوي او اوس هم هلته بدمنی ده.
دا خلک غوړو دین علاوه څه بل ورځې موږ لپاره امن نه وي، امن بالکل ریکوای نشي راځي.
بلخوا د صدر ملک حاجی سلیم خان اورکزی وای دوی وس په خپلو کې ناستی او یو جرګه جوړوي چې له حکومتي مشرانو سره د څلورو تنانو د رخلصېدو پر غوښتنې مذاکرات پیل کړي تر څو چې د احتجاج ختم شي. معلوماتو تر مخه د مرغان سیمې سلور تنان د مارچ په 26 نیټه نامعلوم وسلوالو د ټوپکو په زور له ځان سره تختولي وو چې لا هم نه دی رخلاص شوي. دا ټول تنان شپونکیان ول چې د سیمې ځنګلو ته د رمو څرولو لپاره ورغلي ول خو وروسته بیا بدرکه شول. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر وایي حکومت د قبایلو په ګډون په ټوله صوبه کې د لشمیانیسس ناروغۍ ضد اقدامات کوي او د روغتیا نړیوالې ادارې له لارې د ناروغۍ ستنې درآمد کړې دي. هشام انعام الله پرون د قبایلو له سرکاري ډاکټرانو او چارواکو سره تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویلي چې په صوبه کې 28,000 کسان دغه ناروغۍ ځپلي دي چې زیات پکې په خیبر، باجوړ او شمالي او جنوبي وزیرستان کې دي. په دغه اړه نور معلومات غلام غوث راکړي.
د لشمینیا ناروغۍ په اړه د هنګامي غونډې وروسته د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل ناروغۍ نه د اغیزمن شوو د علاج لپاره یې د دوایانو او انجکشنو د کمی ستونزه حل کړې ده.
لږ مسله دا پکې رااله چې کم انجکشن لشمینیا د پارا کیور کولو د پارا پکار وا د ډرپ په لیست باندې نه نو موږ امپورټ کولای نه شو. خو ډبلیو ایچ او په تھرو باندې موږ امپورټ کړی دا نن هم 30,000 انجکشنز راغلي دي او ټول ملټ ایریا ډسټرکټس او سیټل ډسټرکټس کې چې چرته پرابلم ده هلته ټولو ته موز ډسټریبیوټ کړل. تقریبا 28,000 پیشنټس دي. زیاته مسله دی نه زیاته خیبر کې دا باجوڑ کے دا جنوبی وزیرستان کے ٹوٹل 700 پیشنٹس دی اور 5,000 وائلز ماؤس ور لور کڑل
پدی رستیو کی پ جنوبی وزیرستان کی په پراخه کچه د لشمینیا ناروغي د خوریدلو راپورونه راغلي وو. همدارس د خیبر او شمالي وزیرستان د صحت د محکمو چارواکو په پیښور کې د دغه غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
زه ډاکټر حمید الله ایجنسی سرجن نارت وزیرستان نمو په علاقہ کې لشمینیا بلکې په ټوله فاټا کې ډیره زیاته ده او مخکې خو داسې خم مخنیوي نو نو اوس حکومت وکنه مو خوشاله یو چې د دې پر او ګورنمنټ ستنیم راوړي چې موږ ته په زیات مقدار سره حکومت وکنه انجکشن راوړي. موته شمالی وزیرستان دے پر ما 8,000 ونا غوخته نو ماته 10,000 راکړي چې کدا شي داسې کې سنوي چې هغه ريجستره شوی نیوي نو هغه غونډه چې تاسو تر اوځي چې تاسو سره پښتاک کې پراته وي.
زمونږ ما ډاکټر یوب دا او زه ایجنسی سرجن خبرم زمونږ چې کم دی په 2018 کې تقریبا 20,000 کې سنو چې کم مونږ ټریټ کړی دي او اوس په دې حالاتو کې په دې درې میاشتې کې مونږ چې کم ځان سره لیکلیم دي او ټریټمنټ هم جاری دي نو هغه تقریبا 3,500 کې سنو دي او نور هم روان دي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په قبایلی زیلو او نور سیمو کې د لشمینیا ناروغۍ په اړه د ایمرجنسی لګولو اعلان هم کړی دی. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
پاکستان پیپلز ګوند پیښور چټک بس پروژې تعمیر ځنډېدو ور باندې زیات لګښت لکبله د احتساب قامي ادارې نیب ته د پلټنو درخواست کړې ده. د ګوند یو سیاستوال خونزاده چټان پرون مشالې ډوته وویل د پیپلز پارټي صوبایي مشرانو په اسلام آباد کې د نیب له مشر سره تر لیدو وروسته دغه درخواست جمع کړې ده. نور معلومات د ظفر خان پر راپور کې.
د پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر اخونزاده چټان بیګا مشال رډیو ته وویل تمه لري چې نب به په دې لړ کې د دوی سره انصاف وکړي.
سو عرب نه د دې خرچو وختله او درې ځله د دې ټیم ورک لې شو چې په دې وخت کې به د دې افتتاح کې استقامونه کړې شو. خارا غنښم کوله تباه او برباد کړه. د دې وجنه منګه صوبایي کابینت او خپل درخواست وړاندې ته چا چې د دومره ډېر نقصان د پښتنو کو د پیښور وکړو هغه کسانو د هغه ذمہ دار کسانو ته د دې د تعینو کلی شي او هغوی ته د سزا ورکړي.
بی آر ټي په 2018 میلادي کال کې د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک په حکومت کې پیل شوه. حکومت په شپږو میاشتو کې د دې د پوره کولو ژمنه کړې وه. د هغه وخت حکومت په دې د 9.15 ارب روپو د مصرف ویلی وو خو په ټاکلي وخت د نه تکمیلېدو سره سره په پروژه کېدونکي مصرف هم زیات شو. د پروژې لپاره آسیایي پرمختیایي بانک 8.8 ارب روپۍ ورکړې دي. د روانې میاشتې په پیل کې د خیبر پښتونخوا حکومت په پروژه کې د بد انتظامۍ په تور د پروژې دوه لوړ پوړي افسران له دندو ګوښه کړل او په پروژه کې د ممکنه درغلۍ په اړه یې د پلټنو حکم وکړ. پیښور میشته خبریال محمود جان بابر وای پیپلز ګوند په دې ورځو کې د حکومت له لوري د فشارونو سره مخامخ دی او خای دا وجوي چې هغه ګوند هم د حکومت د فشارونو د کمولو په موخه د بی آر ټي قضیه نیب ته یوړه. بابر وای چونکې نیب تر اوسه زیاتې کاروایانې د مسلم لیګونو او پیپلز ګوند په ضد کړي نو داسې نه ښکاري چې په دې کیس کې به د تحریک انصاف په ضد لوی ګام پورته کړي.
دینه مخکې د ملم جبی د ځمکې مسله وه. دینه علاوه د هلیکاپټر کیس وو او په خپل عمران خان ته چې کوم دی د هغې په هکله باندې نیب کې کیسونه پراته دي. که حکومت خپل ځان صفا کوي نو کېدای شي که هغه خپل خلک هم ونیسي. هغه خپل خلک ځکه ونیسي چې هغه صفا شي چې اپوزیشن جماعتونو باندې سره موږ لاس نه دی اچولی. نو دا امکان شته خو بظاهر داسې ښکاري چې نه تر اوسه پورې څه کړي دي، نو کې صرف حکومت مخالف ډلې راګیریږي لګیا دي کنه. نو د هرې خبرې امکان شته، خو امکان د دې زیات دی چې تحریک انصاف خلاف په داسې څه ونه شي.
بابر زیاتوي بی آر ټي د تحریک انصاف حکومت یو له کمزورو پروژو څخه ده. د دې په مکملولو کې ځنډ، زیاتې پیسې مصرفول او په دې کې د درغلۍ په اړه راپورونه هغه نقطې دي چې نه یوازې یې د پېښور عام خاریان او کاروباریان له حکومت خفه کړي، بلکې دا نیمګړتیاوې په راتلونکي کې تحریک انصاف ته ستونزې هم جوړولی شي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهه یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب صوبایي مشر ایمر ولی خان ویلي دي چې په قومي مالیاتي کمیشن کې د قبایلو ته د غیله برخې ورکولو سره سره له صوبو څخه هم پیسې ورکړل شي. نوموړي پرون په پېښور کې تر خبرې غونډو وروسته مشال لیډو ته وویل قبایل له لسیزو راهیسې له پرمختیا لرې پاتې دي، نو ځکه غواړي چې ولس ته ټولې اسانتیاوې ورکړل شي. په دغه موضوع باندې زموږ همکار خالد خان له ایمر ولی خان سره خبرې کړې دي، راځئ چې دغه خبرې وو.
حقیقت کې دا د خوشاله خبرم ده، خدای زما لپاره یو لوی غم ده، ځکه چې د پښتنو مشر کول او بیا د باچا خان بابا او د خدای خدمتګار او پلار د پښتنو مشر کول دا آسان کار نه ده. تر څو پورې چې تاسو د افغان خبر وکړه نو راځي ټک ټک کورونو کې راځي. نن ما ته حاجی بلور صاحب ټلیفون کړو، مالې مبارکي را کړې ده، ډېر د خوشاله اظهار زما په دې وده کړې ده، او ما هم هغه سره ډېر ښه خبرې کړې دي، او دلته نه بس زه د هغې ځای ته روان یم. انشاء الله موږ به هغې ته خپل سلام هم کوو، زموږ مشران دي او خدا هغې سره کلي ای کوشش به کوو چې هغه ختم کړو.
حیدر خان والی سره خبره کیږي چې هغه صوبایي صدر جوړېدو خو تاسو
یاره کو هغه جوړېدلو ډېره ښه به وه. زما تجویز زما دا ټول هر څه مشران په اعتماد کې غشتل، بیا مشران په دې رضا کول چې عمل به صدري دا زما دا غرور کار دی. زمونږ په دې کې هیڅ قسمه مسله نشته، زه کولن صدرم نو دا دی درخم.
لومبه لکار به سی وی تاسو د لسم بدلون خبرو کا دا چې پوسټونو کم چې دی اغه دا لړکون خبرو کا دا نوې قبالی ازلا والی سر خبرم
لړ الحمدلله په پښتونخوا کې اوسم، او دا لسم هني ترمیم نه پس اختیارات زما صوبې ته ملو دي. هغه پیلا دا چې حکومتونه پیدا هغه خلکو را روان دي او هغه اختیارات په صوبه کې استعمالي کینا. زمونږ ټول کابینه دا فیصله کړی دا مشترکه تور چې دا لسم هني ترمیم کم سے کم دے خلاف خبر کی گی عوامی نیشنل پارٹی بتا کے خلاف
قبالی اصلا دا پارا تاسو گنے چی پا نفسی واد کی وطا سور کلشی پلا برخ ور کلشی
من گنو نا بلکہ من دے دیر سخت پر زور مطالبہ کو چی پا نفسی واد کی چی دا غی کم ایسا دا غا خود ور ور کلشی دا غی نا علاوہ دے زمان دا پختونخوانا دا پنجاب نا دا سند دا نور نا دیم غیر دے ور کی زکا چی من بدا نن منو چی دا انگریز نوال در دے وقت پور دے خلق سر ظلم شو بیرے دا غی ظلم ازالا با من هم په دې طریقو کو چې هغه ته سړکونه جوړ کو، هغه ته سکولونه کالجونه هسپتالونه جوړ کو، هغه ته د سپورت گراوندونه جوړ کو، او هغه سره سره جوډیشری اداري حق لومبنه بنیاد چې به زړه خپل ځان تپوس پد اچانا کوم داغه تپوس دی.
تاسو په دې خپل خبري غونډه کې ویل چې چک پوسټونه چې څومره غیر ضروري هغه لري کلشي، بارودي سرنګونه دي ختم کلشي، دغه وختونه پښتون تپوس مومنټم کوي او د میسنګ پرسن نوم دغه خبره کوي. تاسو سوای چې هغه سره په دغه خبرو باندې یو کې دي شي
خبرو باندې هر چا سره سره یو کې دي شي پنن موقع سے چا بارہ کے خبر نہ کوم زبر تشخل خبر کوم دا زمنگ خواہش ہو چی زمنگ دا فاٹا دا پارا او دا نن نہ نہ بچا خان دے خودے بخی دا غی وقت رد ایف سی آر قانون خلاف دا دے ہر سا خلاف منگ لگیا یو دا آواز تاریخی آواز دے زمنگ ام دا سے بے اچھتو چی زمان پا آواز سو کم ما سر متفق کی گی زاگ سر پلا رے تلوتا تایا
دا مشال ترسنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لړ دوګې ورودن کو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه کېدون کې دا د بوروال کاکړل نه با مهم خبرونه ورود خبرونه رستور ته زمونږ دوا ونی ځ خبرونه تان دی هلي او جمهوریت وړاندې کو لومبي خبرونه
موسیقی
د کوټه شهر په هزارګنجي سیمه کې 14 لږ تر لږ 14 تنه وژلي او شاوخوا ډیر شي نور ټپي کړي دي. د کوټي د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته ویل داسې ښکاري دا 14 د ریموت کنټرول په وسیله سوي او بارودي مواد په یو موټر کې ایښودل سوي وو چې ځمواري نه منلې. افغان طالبانو دا وکړه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ارزي ډول د ځینو مشرانو نمونه د بندیزونو له تور لیست ایستلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگا مشال رادیو او افغان اسلامي اژانس ته د دې پخلی کړي خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر وایي په قبایلی سیمو کې د کالدانی مخنیوي او د ناروغان درملنې لپاره اقدامات کړي دي. هشام انعام الله پرون مازګر په پېښور کې د صوبې له سرکاري ډاکټرانو سره تر لیدنې وروسته مشال راډیو ته وویل په قبایلی ضلعو کې شاوخوا 28,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. پاکستان پیپلز پارټي د احتساب قومي ادارې یا نیب ته درخواست ورکړې دي چې د پېښور چټک بس پروژې په اړه دي پلټنې وکړي. د یاد ګوند مخکښ اخوندزاده چټان د اپریل پر 11 مشال راډیو ته ویل دوی په دې پروژه کې د ځنډ او زیات لګښت په اړه احتساب وایي. د سره صلیب نړیوالی کمیټې د طالبانو تر ګواښ وروسته د اپریل پر 11 په افغانستان کې خپل فعالیت ځنډولی دی. د سره صلیب د رسنیو مسول روبین وافدا مشال راډیو ته ویل دا ټولنه به تر هغه وخت بیا خپل فعالیت پیل نه کړي چې د کارکوونکو د امنیت مسله یې حل نشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس خبرداري ورکړی دی چې په لیبیا کې حالات ډیر خراب شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال ملاتړ لرونکي لیبیایي حکومتي ځواک او د یوې ملشي د کمانډان د ځواکونو ترمنځ د پلازمینې ترابلس پر نیولو جګړه دوام لري.
دا مهم خبرونه اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونه تاندې هلي د خبرونه فرخند اسد وړاندې کوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي.
په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ټولنیزو چارو د هغو خزو او نجونو فعالانو سره خبرې کوو چې په ټولنه کې د خپل وطن د سولې لپاره کمپاین چلوي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو په اړه دغه هیواد د ښځو د حقونو او ټولنیزو چارو فعالان وایي باید د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ته پام وشي. په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې ښځو او نجونو هم د سولې په اړه مختلف کمپاینونه او پروګرامونه پیل کړي دي. په دغو کې یوه د ننګرهار مقدسه احمدزی هم ده. د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه مقدسه وایي
لپاره خو زموږ فعالیتونه تقریبا لسو کلونو په مختلفو شکلونو باندې مثلا تعلیم ته کار کول، د ښځو ظرفیت ته کار کول، د ښځو لپاره حق غوښتنه کول، د ماشومانو بېوزلو ماشومانو لاسنیوی کول، د کونډو رنګو سره مرستې کول په یو شکل شروع و. خو دا ځل داسې د سولې لپاره افغان مذاکرات شروع دي له طالبانو سره. په دې اړه موږ یو مفکوره له ما سره پیدا شو چې راځئ مونږ د ښځو په صفت باندې د اول ننګرهار ولایت نه د افغانستان ټول ولایتونو ته دا کمپاین شروع کړو. دا کمپاین چې لکه څنګه چې په ویډیو کې ښکاري موږ لاسونه پرنګو او په دیوال باندې ماشومانو سره، لویانو سره، له سربازانو سره، اتلانو سره په دیوال باندې، یعنی د بس د لاس نخه پریدو، یعنی بس ده. نو دینه معنی دا چې جنگ بس ده. نو بیا موږ دا مفکوره عملی کړله. په ننګرهار کې ویل لري پرتی سیمې ته لاړلو، هلته خلکو سره مو خبرې وکړلې، اول مو سپینګیری لویان راټول کړل، د دوی ذهنونه مو آماده کړل، بیا موږ دوی سره په ګډه دغه کمپاین لپاره کار شروع کړ. او بیا مو عمل دغه ویډیو جوړ کړ، مثلا عمل مو خلکو سره دا کمپاین تر سره کړ.
مقدسه وایي دوی د ښځو او نجونو یوه ډله لري او په دې اړه کار کوي چې د سولې په مذاکراتو کې باید ښځو ته هم برخه ورکړل شي.
موږ یو گروپ لرو د خزینو چې په هغې کښې مثلا موږ یو نورې ښځې دي د افغانستان له مختلفو ولایتونو دي، هغه ښځې چې په واک کښې دي او هغه ښځې چې په واک کښې نه دي، د افغان ښځو شبکه ده په دې کښې. موږ د دې لپاره حق غوښتنه کوو چې افغان ښځې باید په د سولې په مذاکراتو کښې شامل شي، او خوشبختانه زه باید ووایم چې زمونږ دغه حق غوښتنه بریالۍ وه، او دا ځل یې د ښځو لپاره په کښې وخت ورکړل شوی دی. هغه لیست چې خپور شو په هغې کښې د ښځو لپاره هم ځای دی، او اوس موږ لګیا یو ښځې فاینل کوو چې څوک مثلا د افغان ښځو شبکې نه په دې کښې څوک برخه واخلي، څوک لاړ شي، څوک لاړ نه شي، په دې باندې لګیا یو موږ کار کوو. خوشبختانه باید ووایم موږ ښځې چې د افغانستان نیم قشر جوړوو، موږ باید د خپلو تېرو هلو ځلو چې په 1900 کلونو کښې م لرلي دي او پرمختګونه مو لرلي دي، تر اوسه چې کوم ارزښتونه لرو، د دې لپاره چې موږ دا ارزښتونه له لاسه ور نه کړو، نو په دې موخه موږ مبارزه کوله چې ښځې باید په مذاکراتو کښې شامل شي او خوشبختانه ځای ورکړل شي.
بلخوا د خوست شیخ زید پوهنتون یوه کارکوونکی او د ټولنیزو چارو فعاله پلوشه وایي اوس افغان ولس په دې پوه شوی دی چې د وطن د شخړو یوازینی حل یې سوله دی.
صرف خوست کښې نه، ټول افغانستان کښې مثلا دا صرف موږ نه وایو، نه به ته ووایې نه به موږ دا زه وایم، خو دا ټول په دې باندې پوهېږي چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نو په دې کښې د سولې په مورد د ښځو رول هم ډېر مهم ده، ځکه چې خویندې ځوانانې ښځېنه همدې سولې ته ډېر اړتیا لري، ځکه که ډېر مشکلات ستونزې پېښېږي، مثلا په لاره کښې کومه پېښه کېږي، مثلا بازار کښې کېږي، په لاره کښې کېږي، هغه یا وژل کېږي یا مثلا زخمي کېږي، هر څه چې کېږي که نه هغه کور ته راځي، هغې خویندې هغې میندې ته، دې باندې ټول پوهېږي چې مثلا ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، او په دې کښې د سولې په مورد ښځو رول ډېر مهم ده، ځکه که هره ستونزه هره پېښه کېږي هره مشکلات په بهر کښې کېږي، که زمونږ څه ورور سرباز ده که خبریال ده که مثلا دوکاندار ده که سوداګر ده که هره برخه کښې کار کوي، یعنی په کومه پېښه کښې دوی یعنې په دې خو پوهېږو موږ تاسې چې افغانستان ده په هر ځای کښې پېښې هر ځای کښې چاودنې کېږي، نو دې کښې یعنې هر ورور مثلا وي یا لیور وي یا خاوند وي یا پلار وي، دا ټولې ستونزې کور ته راځي، هغې خویندو ته هغې میندو ته هغې ورېندارګانو ته راځي، نو دې نه ډېر ستړي شوي هغه خویندې دي چې باید دوی د سولې په برخه کښې باید ډېره ونډه واخلي او هڅه وکړي او وغواړي بار بار وغواړي چې موږ صلح غواړو، نو ډېر مهم ده.
پلوشه وایي اوس ټولې خواوې هم په دې پوه شوي دي چې د سولې په خبرو کې د ښځو غږ ډېر ضروري دی او باید د ښځو نه هم د دوی د مسلو په اړه پوښتنې وشي.
موږ داسې یو څه نن هم واورېدل چې د ولایت نه کوم ځای کښې چې مثلا د ښځو چارو ریاست ته دا ټولنې غړي دي مثلا محصلې دي هغه دي، دا کېدای شي تا مذاکراتو کښې ځکه ما خپله واورېدل په دې کښې ما شاید شراکت هم وکړم، نو دا خبرې مې اورېدلې دي او کېږي هم شاید په خوست کښې هم همداسې یو پروګرام همداسې وشي چې د مذاکره وکړي او راووځي، داسې خبره ما نن ورځ واورېدله چې موږ د سولې په مورد یعنې هر څوک هڅه کوي کوشش کوي چې صلحه را شي، صلحه خو موږ بله لار نه شته، صلحه زموږ دپاره خوشبختي او ژوند مو په همدې صلحه کښې ده، تر څو چې ژوندي یو موږ باید آرام ژوند وکړو، حق لرو چې په صلحه کښې ژوند وکړو، نورو ته هم وغواړو ځان دپاره هم وغواړو، نو دا زمونږ ارزو ده، دا زمونږ د هر افغان د هرې پېغلې د هر ځوان د هر محصل د هر محصلې د هر مدني فعال مثلا د هرې مور دا هیله ده چې صلحه باید راشي.
په کونړ کې یو شمېر ښځو مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې او امن په انتظار دي او د ټولو خواوو نه غوښتنه کوي چې د سولې لپاره خپلې هڅې تیز کړي.
که پلار مړ کېږي هم ښځې ته زیان رسېږي، که خاوند مړ کېږي هم ښځې ته زیان رسېږي، که بچې مړ کېږي هم مور ته زیان رسېږي، هرې خوا نه ښځه ډېره خفه ده په جنګ او جګړو کښې.
کوم بهرني هېوادونه چې دي هغه ټول خپلې ګټې پکښې، که چېرې هغه په دې کښې خپله ګټه ونه ویني نو هغه هېڅکله دا کار نه کوي. منګم دا غواړو چې په افغانستان کې سوله راشي، سوله او امن راشي. نو دې سره چې په افغانستان کې سوله راځي، موږ ډېر زیات خوشحالي یو او موږ همدا هیله امید لرو چې سوله راشي په افغانستان کې. ټولو خویندو همدا غږ دی چې په افغانستان کې ځکه سوله به وشي، جنګ او جګړې به د منځه لاړ شي.
نو ډېر چې خوشحالیږي په افغانستان کې، ښځې خوشحالیږي، ام بچي ښه روزلی شي په سوله کې، امې کورنۍ خصیي راټولې سره په یو ټغر ناستې په خپل کور کې، که پلار یې که خاوند یې که زوی، ټول نه موږ دا غوښتنې لرو چې هغې د سولې لغاړه کې د داسې سولې له چې د افغانستان ملي ګټې ملي ارزښتونو ته زیان ونه رسیږي، د هغې په ګټه تمام شي.
بلخوا د مقدسه احمد زینم وپوښتل چې د سولې د پیغام سره چې کله له کوره بهر وزي او کمپین کوي، نو د افغان ولس ښځو او سړو د کومو رویو سره مخامخېږي؟
معلومه خبره ده چې مونږ خزینه په داسې ټولنه کې چې ښځې یا د کور یا د ګور ګڼلی کېږي، نو اتمن چې موږ له کوره وځو نو خلک به بد موږ پسې وایي. کله چې یوې سیمې ته ځو، په لومړیو کې خلک موږ پورې خاندي، یو ډول ریشخند کوي، هلکان، سړیان، نارینه، وړې نجونې، واړه ماشومان، حتی واړه ماشومان موږ ته وایي چې تاسې غټې غټې جینکۍ پرته چادري راوتلي یا راغلی دلته نارینه او سر خبرې کوي، موږ پورې خاندي او وایي چې دا بد کار دی. په لومړیو کې خو همدغسې منفي نظریات وي، دی چې موږ هلته زمینه سازي وکړو، ذهنونه لږ څه جوړ شي، بیا موږ فعالیت وکړو. خو په ټوله کې ذهنونه ډېر زیات بد وي، ډېرې بدې مفکورې وي زموږ په اړه، خو ښه نظریات هم وي، ښې مفکورې هم وي. مثلا خوشحالیږي ځوانان او هغوی ویاړ په دې باندې بخي چې زموږ خویندې راوتلي دي، کار کوي، مبارزه کوي، فعالیت کوي. بیا پښتنې نجونې په دې سختو شرایطو کې، په سختو امنیتي شرایطو کې، بیا دومره مهمو مسایلو لپاره چې مثلا سوله ده، د دې لپاره راوتلي دي، کار کوي. نو داسې خلک هم وي پکې چې هغوی بیا مثبت نظریات ولري.
د خپل راتلونکو پلانونو په اړه مقدسه احمد سی وایي:
دا چې زه کاندیدا هم یم، له ننګرهار ولایت پارلمان ته کاندید یم. خپل دې کارونو سره سره خپل مدني فعالیتونه مخته وړم. زه غواړم چې دغه کمپاین موږ په ننګرهار کې وکړو، لومړی په ختیځ زون کې چې په دې کې اووه اته ولایت شامل دي، په دې زون کې زه دغه کمپاین وکړم. او بیا د افغانستان نور ولایتونو ته موږ دغه کمپاین وغځوو، او په دې تمه، په دې امید چې دغه کمپاین موږ تر څو نیمایي د افغانستان یا هم له نیمایي نه کم د افغانستان ولایتو ته رسوو، سوله وسي تر هغې پورې له طالبانو سره.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندې هلې خبرونه کې له فرخندا ست سره به واورئ چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا آباد دې اونې خبرونه چې تاسو واورید، از فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
تاندې هیلې خبرونه مو ورده چې فرخنده صد وړاندې کوله. اوس وخت شوې دي زمونږ د دویمې اوونیزې خبرونه جمهوریت. د جمهوریت په ننۍ خبرونه کې په پاکستان کې د جمهوریت په اصلي بڼه د عملي کېدو او د دې پر بهرنیو چارو د اثر موضوع باندې خبرې کوو. دا خبرونه پامیر ساحل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي؟ د بهرنیو چارو تګلاره باید څنګه جوړ شي؟ د جمهوریت او خارجه پالیسۍ ترمنځ څه تړاو دی؟ د کورنیو حالاتو او بهرنۍ تګلارې ترمنځ څه تعلق وي؟ که په پاکستان کې ډیموکراسي په سمه توګه عملي شي، نو د دې په بهرنۍ تګلارې څه اثر وي؟ له افغانستان، هند او امریکا سره د پاکستان په پالیسۍ کې څه ستونزې موجودې دي؟ د آزادې خارجه پالیسۍ جوړولو لپاره د پاکستانی واکمنانو په لار کې تر ټولو لوی خنډ د څه شي دی؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د بهرنیو چارو تګلاره یا خارجه پالیسی د یو هیواد له بل هیواد سره د اړیکو تعین کوي یا اړیکی ټاکي. په پاکستان کې دا یو تاثر دی چې د هغه هیواد پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو زیات اثر وي. پوهان په ځانګړي ډول له افغانستان، هند او امریکا سره د اړیکو په اړه د پاکستان پر تګلارې انتقاد کوي. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو ځینې پوهان وایي په پاکستان کې د سم جمهوري نظام نه عملي کېدل هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلارې ته تاوان رسوي. نو په دې خبرونه کې مو لومړی پوښتنه دا راپورته کړې ده چې د بهرنیو چارو تګلاره څوک جوړوي. آیا دا خبره رښتیا ده چې په پاکستان کې پر خارجه پالیسۍ د پوځ او استخباراتي ادارو اثر زیات دی او ملکی او جمهوري حکومت یې نشي جوړولای او که څنګه؟ په لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا خبره ناسمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلاره د امنیتي ادارو په لاس کې ده.
په دې کې ډېره مبالغه کېږي، دا سمه نه ده. د هر هیواد بهرنۍ تګلاره یوازې حکومت نه جوړوي، بلکې په دې عمل کې نورې ادارې هم وي. د بهرنیو چارو وزارت وي، استخباراتي ادارې وي، فوج وي، پارلمان وي، دا ټول ګوري چې د یو هیواد لپاره باید زموږ تګلاره څنګه وي. د پاکستان په اړه دا ناسم فکر دی چې سیاسي یا جمهوري حکومتونه بهرنۍ پالیسی نشي جوړولای.
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر او څېړونکی ډاکټر خالد غوث وایي خارجه پالیسی د داخلي حالاتو په تناظر کې جوړول کیږي.
ټولنه بهرنۍ پالیسۍ ته په بله توګه ګوري. همدا وجه ده چې موږ ګورو چې له بل هیواد سره د دواړو خیز اړیکو په اړه د حکومت یو دریځ وي او د ولس بل. په مستقله توګه دوه مختلف دریځونه دي. دا یوازې د امریکا په اړه نه، بلکې د افغانستان او هند په اړه هم د حکومت او د ټولنې په نظر کې فرق دی.
ډاکټر خالد غوث وایي بهرنۍ تګلاره باید ملکی حکومت او ملکی حکومتي ادارې جوړ کړي.
د بهرنیو چارو تګلارې جوړولو دنده د خارجه وزارت وي. وزارت باید پالیسی معلومه کړي، جوړ کړي او عملي کړي. دا ډېره تخنیکی یا ټیکنیکل کار وي. ډیپلوماسي کول د هر چا کار نه دی. زما په خیال د بهرنیو چارو وزارت د ملکی حکومت برخه او تر واک لاندې وي. خو دلته له خارجه پالیسۍ مربع جوړه شوې ده، یعنی ډېره ګډه وډه او سیاسي ده. نو دا د سیاستوالانو دنده هم نه ده چې بهرنۍ تګلاره جوړه او عملي کړي. یقینا دا د ملکی حکومت او ادارو کار دی، خو باید وړتیا ولري او اړوند کسان او ادارې باید مضبوطې کړي، ځکه چې له کمزورو ادارو سره د بهرنیو چارو تګلاره نشي چلېدی.
آیا جمهوریت یا جمهوری ټاکل شوی حکومت کولای شي چې له نورو هیوادونو سره د اړیکو لپاره منظمه او ګټوره پالیسی جوړه کړي او کنه؟ پوهان رسول بخش رئیس د دې په جواب کې وایي هر هیواد خارجه پالیسی د قومي ګټو په تناظر کې جوړوي، او دا چې له دې له جمهوریت یا امیریت سره تړاو نشته.
که جمهوریت وي او کامریت، د هیواد ګټې نه بدلېږي. په پاکستان کې فوجي حکومتونه هم راغلي، ملکي یا سویلین هم راغلي، او دا ملکي حکومتونه د بیلابیلو ګوندونو ول. خو داسې وي چې د ځینو هیوادونو په اړه د ځینو سیاسي ګوندونو رویه مختلفه وي.
له پروفیسر رئیس هم پوښتنه وکړه چې که خبره د جمهوریت نه وي، نو له هند، افغانستان او امریکا سره د اړیکو په اړه د اسلام آباد پالیسۍ ته په کتو، آیا دا ورته ښکاري چې پاکستان خپلې ګټې خوندي ساتلې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې نوموړی د امریکا د تګلارې مثال ورکوي.
د ځینو هیوادونو لپاره په ځینو امورو کې خارجه پالیسي یو ډول پاتې کېږي. تاسو وګورئ چې د سړې جګړې پر مهال چې د امریکا بهرنۍ پالیسي وه، آیا هغه د حکومتونو له بدلون سره بدله شوه؟ هېڅکله بدله نه شوه. یا په امریکا کې بیلابیل حکومتونه راغلل، نو آیا د اسرائیل په اړه د هغوی تګلاره بدله شوه؟ بیا دا چې هغه پالیسي څوک جوړوي، پوځ یې جوړوي او کنه، د هغه ځای سیاسي حکومتونه جوړوي. نو ځینې داسې امور یا چارې وي چې پر هغو د ټولو اتفاق ضروري وي.
که
څه هم ډاکټر غوث د پوهاند رئیس دا خبره مني چې د بهرنیو چارو تګلاره د قومي ګټو پر اساس جوړیږي، خو وایي که په پاکستان کې سم جمهوري نظام عملي شي نو خارجه پالیسي به د پاکستان د ولس د غږ ترجمانی وکړي.
نمایاں طور پہ تو ایک چیز یہ نظر آئے گی
پخکارہ خوب داسی وشی چې د خلکو اندېښنو او فکر ته باواز ورکړل شي، ځکه چې مونږ دا لوستي او اوریدلی دي چې خارجه پالیسی د کورونا معاملاتو په تناظر کې جوړول کیږي او داخلي مسلې هواروي هم. چې جمهوریت مضبوط شي او ملکی یا سیویلین ادارې پیاوړي شي او هغوی د ولس غوښتنو ته پاملرنه وکړي، یا په بل معنی که جمهوریت د ټول ولس په ګډون عملي وي او باید هم داسې وي هم، نو هغه په یقیني ډول د ولس غږ لس سره ملګری کوي،
یقیني طور پر لوگوں کی آواز ایک ساتھ لے کے چلتی ہے.
پوهاند رئیس وایي د بهرنیو چارو تګلاره د نورو هیوادونو له تګلارې سره تړلې وي او دوه اړخیزه یا څو اړخیزه وي، نو ځکه کله کله دا تګلاره له خنډونو او مشکلاتو سره مخامخېږي.
اصلا دا سی وی چې خارجه پالیسی له بهرنیو هیوادونو سره تړلې وي او دا تګلاره ټوله د یو هیواد تر واک لاندې نه وي، یعنی دا یو طرفه نه وي. لتاسي او اوریدونکو زه دا پوښتنه کول غواړم، ستاسو په فکر آیا په عراق کې د امریکا پالیسی بریالی وه؟ په لیبیا کې څه وکړل؟ آیا هلته تګلاره کامیابه وه؟ هر ځای ځینې محدودیتونه وي. تاسو چې څومره طاقت او وسایل هم ولرئ، د هغو محدودیتونو له کبله تاسو په داسې داخلي توګه هم خپل هدف نشئ ترلاسه کولای او په بهرنی توګه هم
داخلي طور پر بیا خپل هدف حاصل نه کړی.
ډاکټر غوث وایي دا سمه ده چې خارجه پالیسی د دوو هیوادونو ترمنځ وي او دوه طرفه وي، خو له پروفیسر رئیس سره پر دې اختلاف کوي چې که پالیسی د نورو هیوادونو له تګلارو سره تړلې هم وي خو باید خپل ولس ته ګټه ورسوي.
حکومت جتنے بھی چاہے دورے ہو رہے ہیں،
دا محال حکومتی کسان د نورو هیوادونو سفر کوي یا له نورو هیوادونو سره تړونونه یا معاهده کوي، نو د دې کارونو ولس ته ګټه نه رسیږي. کله چې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې جوړیږي نو داغه معاشي یا اقتصادي ګټې لکه په تجارت کې یا کلتوري او ټولنیز تعلقات، دا باید معاشره ته خوشحالي راولي. خو موږ چې له نورو هیوادونو سره د ربونو ډالرو تړونونه او د مفاهمت لیکونه چې لاسلیک کوو، داغه ګټې ټولنې
ٹرانسلیٹ ہو کے نہیں جا پا رہی ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو په وسنۍ تګلارې کې څه ستونزې او نیمګړتیا به دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د نړیوالو اړیکو په خوانی استاد او څېړونکي خالد غوث وایي، یو ستونزه خدا ده چې په پاکستان کې د ولس او حکومت ترمنځ رابطه نشته چې له کبله یې د خارجه پالیسۍ په اړه یو نظر یا مفکوره لانا دا جوڑا شوی.
ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ خارجہ پالیسی کو اپنی طرف سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں.
یو خدا وی چتا سو لخپل خوا بہرنے تگلار عملی کوے، بل دا وی چکلا لبل خوا دا تگلار عملی کیگی نو تا سو ورتا خبرگون یا رد عمل خکارا کوے. نو دا پاکستان پڑا چی دا نورو ہے وادونو تگلاری دی پاغو کی ہم مونگ ابحام وینو. پا زنگری ڈال پا پاکستان کی برخنائی رسنے یا الیکٹرانک میڈیا کلا کلا دا ولس غگ رسوی. زد نورو رسنو خبر زکنو کم چی پا پاکستان کی دا لیک لوس شر کم دا او خلک زیاته مطالعه نه کوي. داس یو ګوره چې میډیا هم د ولس غږ په سمه توګه واکمنانو او حکومت ته نه رسوي. همدا وجه ده چې مفکوره یا نظریه په سمه توګه نه جوړیږي. له دې سره په بهرنۍ پالیسۍ کې نورې پیچیدګیانې یا مشکلات پیدا کیږي.
کمپلیکسٹیز مزید ایڈ کر رہی ہے.
خود لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز د سیاسیاتو استاد ڈاکٹر رسول بخش رئیس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلاره کې هیڅ نیمګړتیاوي نه ویني او زیاتوي چې پاکستان تل قومي مفادات ته په کتو پالیسۍ جوړې کړې دي.
زما په فکر بهرنۍ تګلاره کې خامی نسته. زه دا فکر لرم چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته موږ خپل حالاتو او قومي مفاداتو یا ګټو ته په کتو خپله بهرنۍ پالیسۍ جوړه کړې ده. زه یو مثال درکوم. موږ د سړې جګړې پر وخت، یعنی په 1950 او 1960 لسیزو کې د غرب او امریکا ملګری وو. په هغه وخت کې موږ فکر وکړ چې دا به راته په ګټه وي چې له چین سره ښه تعلقات جوړ کړو. هغه وخت موږ امریکا ته ونه کتل، بلکې په خپله مو په 1963 کال کې فیصله وکړه. دا یو مثال. بل دا چې موږ غوښتل چې اټومي وسله ولرو، ځکه چې موږ له یو لوی دښمن سره په مقابله کې وو، هغه دښمن چې په پاکستان کې مداخله وکړه او موږ یې په دوو برخو وویشلو. نو موږ چې دا فیصله وکړه چې اټومي انرژي به ترلاسه کوو او اټومي وسله به جوړوو، نو هغه وخت موږ د افغانستان په اړه د امریکا ملګری وو. امریکا پر موږ دباو یا فشار راوست، خو موږ د خپلو کامی ګټو پر اساس فیصله وکړه. هغه فیصله فوجي او ملکي دواړه حکومتونه برقراره وساتله.
فیصلے کو فوجی حکومت نے بھی اور جو سیویلین حکومت تھی وہ بھی وہ ہم نے برقرار رکھا.
ڈاکٹر خالد غوث لو پوہاند رئیس سر اختلاف کبھی خدا ہم وائی چپ پاکستان کی ملکی او جمہوری منتخب و حکومتوں نخبل و کمزور و لقبلہ گٹورا بہرانے تگلارا
زده یو به طرف کس پتو گدا خبر کوم چې ملکی او جمهوری حکومتونه نخبل صلاحیتونه ښکارا کوي او نه هم دغه ښکارا کوي چې دوی د دې ورتیاو د استعمال خواهش لري. خبره ده چې تاسو د بارنو چارو وزارت ته د خپل کار سم او آزاد موکنه ورکوي. د بارنو چارو وزارت پوره صلاحیت لري خو آیا تاسو ورته د ډیپلوماسي کولو اختیار ورکوي؟ په ټوله نړۍ کې مونږ ګورو چې په زینو ځایونو کې د ډیپلوماټانو یا سفیرانو ټاکنه سیاسي سیوی خو په پاکستان کې خو په اکثریتي ډول تاسو ګورئ چې مهم هیوادونو ته هم استول کېدونکي سفیران په سیاسي ډول ټاکل کیږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ملکی او جمهوری حکومتونه خپل ادارې نه مضبوطوي.
ډاکټر خالد غوث زیاتوي چې دا هم په پام کې نیول پکار دي چې پاکستان له څو اړخیزه امنیتي ستونزو سره مخامخ دی، نو ځکه هم پر بهرنۍ تګلارې د امنیتي ادارو اثر زیادتی.
یہ بھی ہمیں آنیسٹلی اپنے مد نظر رکھنا چاہیے.
پر صداقت باید دا هم په نظر کې اوساتو چې پاکستان هغه هیواد دی چې پکې لته رو صدا پاسا دوو لسیزو راهیسې امنیتی مسلې یوازې له هند سره نه دي تړلې، بلکې دلته امنیتی ننګونې یا چیلنجونه اوس زیاتې برخې او خواوې لري. کله چې تاسو دومره ډېرې امنیتی مسلې ولرئ نو تاسو امنیتی ادارې په خپل د رول ادا کولو لپاره مخې ته راځي. اوس کو په رښتینی ډول ورته وګورو نو که ملکی حکومت دا وایي چې امنیتی مسئلے باید امنیتی ادارے حل کری، نو دا انصاف نہ دے، ځکه چې تاسو پوزی ادارے به ضرور د هیواد پولې او خاورې ساتي او د خطرو مخنیوي وکوي، خو کورنۍ امنیت ټینګول د ملکی حکومت او ادارو ذمہ واری ده.
مګر انټرنل سکیورټی دات از د ریسپانسبلټی اف د سیویلین انسټیټیوشن.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو د پوهانو لخوا اوریدل چې بهرنۍ تګلارې دوا یا څو اړخیزه وي او ځکه هم د دې جوړول مشکل او لننګونو ډک کار وي. په خبرونه کې پوهانو وویل چې څه هم خارجه پالیسی د هیواد ګټو ته په کتو جوړیږي، خو که ګټه ولسته ونه رسیږي نو دا کمزورې تګلاره وي. د پوهانو په اند په پاکستان کې د جمهوریت عملی کېدل، د ملکی او جمهوری ادارو پیاوړي کېدل د ښې بهرنۍ تګلارې لپاره اړین دي. دا ونننۍ خبرونه بلونه و. بیا له جمهوریت سره راشو په مخه پکا.
جمهوریت